خاص ډول د 19مې پیړۍ په کلونو کې چې کله انګلیسانو د آسیا په سترې وچې د خپل استعمار ټغر وغوړاوه، نو د هر هیواد او هرې ټولنې د خصوصیاتو پر اساس راجاګان، خانان، ملکان او د قومونو مشران د اعزاز او قدرت مقام ته وهڅول او د دې کار لپاره دغو مشرانو ته نغدې پیسې او یا هم سره زر ورکول. د انګلیسانو دا سخاوت او یا په بله ژبه د شخصیتونو او قومونو د تابع کولو پالیسي په افغانستان کې تر زیاتې مودې پورې روانه وه او د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال دا لړۍ قطع شوه. په افغانستان کې ستر تاریخي حوادث او پیښې رامنځته شوي او د وختونو په محدودیت کې زیاتې پادشاهۍ او واکمنۍ تللي او راغلي، خو ملتونه ژوندي پاتې دي. د روسانو د یرغل په کلونو کې د مجاهدینو ځینو مشرانو په عربي او لویدیځو هیوادونو کې کچکولونه ګرځول او څادرونه یې غوړولي ول. دوی بې حسابه نقدې، پټې او ښکاره پیسې راټولولې چې زیاته برخه به یې د جهاد پر ځای په خپلو شخصي حسابونو کې ذخیره کوله. له 2001 کال وروسته شاوخوا څلوېښتو هیوادونو په افغانستان کې عملی حضور پیدا کړ. امریکا، انګلستان، جرمني، فرانسې او نورو شتمنو هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سخاوت جیبونو ته لاس کړ او له افغانانو سره دا هیله پیدا شوه چې نور به د ګاونډیانو له شره خلاص شي او د نړیوالو په مرسته به خپل وران ویجاړ وطن آباد کړي. خو پیسو ته د یو شمېر تګو حریصو او د قدرت عاشقانو د بهرنیانو مرستې اخوا دېخوا کړي او خبره دې حد ته ورسېده چې پیسو د افغانستان د دولت مردانو غړي دومره سست کړل چې له ګاونډي هیواد ایران څخه هم نقدې پیسې په بوجیو یا خلطو کې واخیستل او هیڅکله یې دا فکر ونه کړ. یو ګاونډی چې تاریخي او ملي لانجې یې تر اوسه ناحلې پاتې دي، د افغانستان دوستان قسم خوړلي دښمنان دي او واکمن اخوندان هر لحظه د افغانستان په کمزوري او بې حیثیتۍ کې خپله بقا او قوت ویني، ولې دوی ته نقدې بې حسابه او بې کتابه پیسې ورکوي؟ زیات شمېر افغانان په دې باور دي که د بهرنیانو زور او قوت نه وي، نو د افغانستان د دولت بقا به د ورځو او شیبو خبره وي. په هر صورت دا چې ایران ولې د افغانستان مشرتابه ته نقدې او بې حسابه پیسې ورکوي او د دولت لومړۍ درجه مسؤول کسانې په څه ډول او د څه هدف په مقصد مصرفوي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټوډیو کې محترم میلمانه دي د افغان نشراتي اژانس مشر او د خپلواکې ورځپاڼې ارادې د امتیاز خاوند ښاغلی حاجي سید داود، د ولسی جرګې غړی ښاغلی سید اسحاق ګیلانی، د امروز تلویزیون خاوند او د ولسی جرګې غړی ښاغلی نجیب الله کابلی او د ولسی جرګې غړی ښاغلی کبیر رنجبر.
تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم.
تشکر نظر صاحب. فکر کوم ښاغلی ګیلانی صاحب او ښاغلی حاجی صاحب سید داود تشریف لري او نور دوه میلمانه په لاره دي. حاجی صاحب او ګیلانی صاحب، ستړي مه شئ، په خیر
راغلئ.
تشکر.
جی صاحب، پس له ډېرې مودې تاسو تشریف راوړی دی، څنګه دی؟ یو زمونږ یو گاونډ کې یو سړی و، هغه به دا متل ډېر کوي، ګل د کدو ګل دی، یو جګو ور لاندې بل دی. دا د افغانستان ستونزې یو په بل پسې راځي صاحب، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او ښې هیلې د آزادي د رادیو ډېرو محترمو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما عرض دا دی چې دغه کوم خبر چې نیویارک ټایمز خپور کړی و، په دې خبر کې راغلی و لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره وکړه، د یورو بکس جناب کرزي صاحب ته ورکړ شوی دی. زه فکر کوم دغه موضوع درې اړخ لري. یو اړخ خپل امریکا ده، دویم اړخ ایران دی، درېیم اړخ افغانستان دی. لومړی اړخ ته به راشم چې هغه د امریکې اړخ. تاسو پوهیږئ چې یو د پاسه 2000 کال چې کله په امریکې کې دا د سات ترمنځ ته شو او وروسته د دې نه د اکتوبر په 8 نیټه امریکایانو په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو په دې وخت کې دغه کوم کتابونه چې تر اوسه پورې تر دغه لحظې زموږ ګوتو ته راغلي دي، د بوش ایټ وار، جا بریکر، افغانستان بلیډینګ، طالبان، تقریبا واته کتاب لیکل شوی دی.
بله.
او ډیر دقیق لیکل شوی دی. په دغه کتابونو کې په ټولو کې راغلی دی چې په هغه وخت کې امریکایان چې کله راغله د شمال متحد جبهې ته نقد پیسې، که قومندانو هم پیسې ورکړي، که رهبر و هم ورکړي، یا د نقدو کاروبار د ماغې ورځې نه شروع شو. متاسفانه زه به تاسو ته یو عرض وکم. زه په 2015 کال کې یا ولایت کې یا والی سره مې کارو، زه لاړم، والی صاحب مې ولید. والی صاحب راته ویل چې ته یو څو دقیقې نه دلته څه باندینیان راځي و د راډیو تلویزیون په ارتباط موږ ور سره خبرې کوو، ته به موږ سره مرسته وکړي. زه چې کېناستم امریکان راغله. امریکان ویل چې دلته باید دا د راډیو تلویزیون کارونه ډېر زر فعال شي، دا شي دا شي. ملخه دا خو تقریبا یو درې هفتې یو میاشت وخت اخلي. هغه دا چې یو هفته کې به پروپوزل دغه کو تر هغې چې دا پیسې په بانک انتقالیږي، نو دی امریکایی ما ته ویلی چې ورور زمنګ مساله په دغه نه ده بانک کې نه ده من تیار په دغه بیک کې ډالر ځان سره راوړی دی. نو زه هلته پوه شوم چې دا مسله نه حساب لري او نه کتاب لري. په هر ترتیب یعنې دا شروع د امریکایانو د خوانه وشوه او بیا تاسو پوهیږئ چې د ایران اسلامي جمهوریت تقریبا د 1950 کال د هود د میاشتې نه راپدې خوا کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل کړی و دوی تقریبا درې اړخیزې اړیکې درلودې. مسکو سره هم اړیکې درلودې، هلته تنظیمونه هم درلوده، افغاني تنظیمونه په ایران کې هغوی سره به مرستې کولې او د کابل دولت سره به هم مرستې کولې. دغې مسلې دوام وکړه تر هغې پورې چې دوی نهه تنظیمه جوړ کړه. په پاکستان کې په 1979 کال کې کله چې د راولپنډي شورا جوړه شوه یعنې روسانو وته، بیا هم ایرانیانو کریم خلیلی چې اوس دویم مرستیال د ولسمشر دی راولېږه د نه تنظیمونو په استازیتوب پېښور ته. په هغې وخت کې دا د راولپنډي شورا لکه څنګه چې درانه اوریدونکي خبر دي د ایسای عربستان سعودي امریکا په ابتکار جوړه شوې وه، اما ایران هم پکې خپل سهم واخیست. کله چې دلته ډاکټر نجیب سقوط کوي تاسو پوهیږئ چې د ایران د اسلامي انقلاب خاص استازی بروجردی یوې خواته شو، جنرال حمید ګل په کانټینینټل کې بلې خواته شو. دغه مسله دلته دغه کم تنظیمي جنگونه چې وو دغه دواړو ډلو دلته مخکې وړل تر هغې پورې چې دلته طالبان راغله. طالبان چې راغل بیا هم ایرانیانو د طالبانو مخالفینو سره کومکونه ورکړه تر هغې پورې چې مسله د 9/11 شوه. دلته کله چې امریکا میدان ته راځي زه تاسو په ډاګه ویلی شم چې د بند په پریکړه کې متاسفانه امریکا د پاکستان او ایران سره لاس یو که افغانستان ته موقته اداره جوړه کړه. ما خپله استاد عبدالستار سیرت سره خبرې وکړې او هغوی نه مې پوښتنه وکړه چې جناب استاد تاسو یولس رایې وړې وې او کرزی صاحب دوه رایې وې وړې، دا څنګه دلته وټاکل شو؟
حاجي صاحب بلې صاحب خبره بيخي نه پزايده په دغه خو د تاریخ حوادث دي، یعنی فکر کوم څوک ورسره مخالفت هم شاید ونه لري ځکه مستند خبرې کوي. مګر خبره دا ده چې تاسو یادونه وکړه چې امریکایانو د خلکو ته پیسې ورکولې او یا قومندانانو ته یا نورو کسانو ته، دا خو یو اړخ دی د ځینو کسانو په اند یا په فکر، ولې که د دولت اوله درجه یا دویم درجه مسول ته یو ګاونډی هیواد چې هغه هم لکه تاسو چې ذکر وکړ چې سیاسي اهداف لري، دلته نور مشکلات موجود دي، که دې مرسته کوي او هغه هم بې حساب او بې کتابه خود ته پوښتنه رامنځته کیږي. دا که اوس قومندان امریکې ته امریکا پیسې ورکوي یا جرمني ورکوي یا بل ورکوي، خو هغه خو شاید د لری مودي اهداف ولري یا ستراتیژیک اهداف ورته ویار نوم چې ورکوي هغه به ولري. مګر که یو ګاونډی فرض مثال که پاکستان چاته پیسې ورکوي یا روسیه ورکوي، خدا د افغانستان پکې به مشکلات رامنځته کوي. دلته خو نور ستونزې دي سه په دې باندې لږ بحث وکړي چې پیسې خو به د پیسو د دار چاغړي سستي
سب ساس خبرې ته ارز داده چې دا بن خبر اخلاصوم. په دغه کې استاد سیرت ما ته وویلې چې ډاکټر خلیلزاد راغی چې پاغي وخت کې د امریکا د ډلې ماوینو یعنی د ډلې رئیس جیمز ډابنو خلیلزاد ماوینو وای. خلیلزاد ما ته وویلې چې ایران او پاکستان تا نه غواړي، نو موږ د دې لپاره کرزی صاحب انتخاب کړ. اوس راځو دې اړخ ته چې د افغانستان ولسمشر دلته د یولسو نه زیات بانکونه هم دي، مثلا وزارت مالیه هم ده، دلته ولسي جرګه هم ده، یعنی ملي شورا تقنینیه قوه قضایه ټول وروسته د نهو قانونه. دا څنګه کیږي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ څو موده مخکې دا نوې خبره نه ده، واشنگټن پوست هم لیکلی و چې د کرزی صاحب د دفتر چارواکي دوی د سی آی ای نه کومکونه او معاشونه ترلاسه کوي. نو زه داسې فکر کوم چې د کرزی صاحب شاوخوا ته دوا گروپ خلق را طول دی، یا واقع غیر مسئول و اسلوال دی چې کرزی صاحب هغوی ته ضرورت لري، کله وزیر کی، کله رئیس کی، کله وکیل کی. دوی ما غټله تعلیم یافته کسان دی چې دوی د گاونډي وادونو نړیوالو ټولنې استخبارات سره اړیکې لري. نو متاسفانه دغه نظام په دغه دوه ډلو باندې ولاړ دی او په همدې بنیاد دوی د ایران
کومټلې قوی ده
نقد پیسې بازار په کچوړه کې ترلاسه کړی.
کومټلې قوی ده جی صاحب.
افغانستان ته دواړه ډلې خطرناک دي. افغانستان دواړه ډلو په اصطلاح په دغه سي بدبختۍ او بدمرغۍ باندې اړه ولیدې. زه فکر کوم چې دا ټول ملامتوب او دا ټول مشکل دا د کرزی سیب دی. دا په هغه وخت کې چې ډاکټر سپنتا ویلې چې د ایران اتیا کسان وکیلان د ولسی جرګې معاش اخلي، په هغې وخت کې هم خلکو پې غوږونه کاڼه کړه. تاسو خبر یاستئ دغه پرون ورځ د نیمروز په سرحد کې یوه ښځه ایرانیانو په شهادت رسولې ده، څلور ماشومان ترې تللي دارالیتام ته. دغسې تقریبا څو میاشتې د مخې یوه یولس کلن نجلۍ د ایران محافظینو په شهادت رسولې وه. یو کال مخکې شپږ کسان چې هغوی کار ته تله هغوی په شهادت رسولي دي. نو زه فکر کوم چې دا دلته که تاسې دا دوه ورځې په ټولو رسنیو کې هیڅ یوه رسنۍ څه برقي څه چاپي قطعا د دې ښځې په شهادت خبرې نه کوي، نو زه په دې باندې ډېر تعصف کوم چې نه ولسمشر داسې فکر کوي چې د دې یو افغان وګړی هلته په سرحد کې په شهادت رسېدلی. د دې سره سره پرون د نیمروز پخوانی والی ښاغلی آزاد هغې مرکه کړې ده. هغې ویلي دي چې موږ په څو ځله ایراني وسلې ایراني کسان هم چې دلته دوی رالیږلي وو ترینینګ ته دا موږ ګیر کړه، او بالاخره زه د ولایته په اخلاص شوم. نو متاسفانه د ایران قوت په هر کې
تشکر آقای نظر، سلام به شما و تمام همکارایتان و به ملت نجیب و رنجیده افغانستان. من فکر میکنم سر زمین موضوعی را که شما انتخاب کردین، وقتی که به ما از دفتر شما تلفن شد و به ما گفتن که بیایم در این باره صحبت کنم، شما باور کنین که زمو دقیقه ما به ما یک پرش قلب پیدا شده که ما امی صحبت های خجالت آور بر ملت افغانستان چطور بیان کنم. ما به ایسی یک افغان متعهد که به خاطر سرفرازی از این ملت یک عمر جوانی خود در کوهای افغانستان تیر کردیم و امروز رئیس جمهور ما انتخاب میشه و بالاخره در خلطه های پلاستیکی از مملکت های مختلف پیسه میگیره، ما فکر میکنم از این که در خجالت کلان بر ملت افغانستان زیادتر شده نمیتونه. ما فقط همه قدر تبصره کرده میتونم چیزی را که نیویورک تایمز نوشته کرده و آقای داودزای مخصوصا در این مسئله دخیل ساخته که حتما دخیل هم است، یک حقیقتی را بر ملت افغانستان افشا کرده. فقط یک چیزی را که آقای کرزای در روزای اول مخصوصا در سال 1993 بر کابینه گفته بود که در سفرش به ایران آقای رفسنجانی برش گفته بود که ما از بودجه ریاست جمهوری یک مقدار پول بر حکومت افغانستان میتیم، این را در کابینه یاد کرده بود. ولی بعد از که این مملکت های دیگه هر کدامشان کمک های زیاد کردن و مخصوصا G8 همی هشت مملکت اقتصادی جهان که همیش در افغانستان مجلس میکنن و بر افغانستان پول های زیاد بر بازسازیش تعیین میکنن و بالاخره کود 92 و 99 بر رئیس جمهور تعیین شده و بودجه از او از طرف ولسی جرگه پاس شده و تمام مصارفات را که اونا میکنن به اینا ضروری است. یک چیز خجالت آوری را که من امروز شنیدم و او را آقای زاخلوال در بی بی سی مصاحبه داشت و بسیار به صراحت گفت، پولایی را که آقای کرزی گرفته بسیار اهمیت نداره، به خاطر که این پولا را برای وکیلا، رهبرای رهبرا و علما و میمانایی که از طرف رئیس جمهور دعوت میشدن از ولایت میآمدن برای زونا تحایف داده می شد. من فکر می کنم که ای از او کرده خجالت آور است که سفیر ایران میگه که ما پول ندادیم و رئیس جمهور میگه که گای میگه 5 لک، گای میگه 6 لک، گای 7 لک بر ما پول داده شده. ما شما هم افغان هستیم و به زمین حالت خجالت میکشیم و وقت ازی رسیده که باید از یک تغییر کلی در این نظام بیاید که ملت افغانستان از زمین شرمندگی و از خجالت خلاص.
مونږ یادونه کوو چې د دولت کنه د جمهور ریاست له دفتر سره په وار وار تماس ټینګر او وینم هیلو کړل چې خبرونه ته راشي او یا خپل نظر د ټلیفون لاري وای. متاسفانه هغه علاقه مندونه خود له ویل چې مونږ په دې بحث کې برخه نه اخلو.
بله، به خاطر از اینکه مسائل یک طرف نشه، ما مخصوصا خواهش کردیم که یک نفر از اونجا اگر بیان که انتقادات جواب بدن. به هر حال یک موضوع متشم گفتن یا شما گفتین یا نگفتین من متوجه نشدم که او ایست که قابل یادآوری که آقای داوودزی در گذشته البته سفیر افغانستان در تهران بود، هم در نظر بگیریم که این ارتباطات حسنه شاید از اون نقطه نظرم باشه. بله. یک موضوع آقای کابلی هم تشریف آوردن. با آقای کابلی سبم خوش آمدید میگوییم. من پیشنهاد میکنم که امروز ما شما بسیار زیاد احساساتی نشیم.
بله بله،
و بسیار این مسئله به شکل علمی تر بکنیم. یک معلومات اضافی هم من برتان راه بکنم که هر مملکت مخصوصا مثلا ما ترکیه را که از نزدیک تعقیب کردیم، اونا یک بودجه خاص سربسته سرپشتار میگن یا یک چیز میگن، یک از او بودجه سرپشتار یا میتونن به مسائل بسیار خاط و به مسئله که باید به هیچ کس گفته نشه تنها رئیس جمهور یا صدر اعظم میتونه تصمیم بگیره که یا هم نفر خاصشان. بعضی از خود یک صندوق مخصوص خاص دارن که چندین کلی داره، یعنی دو سه کلی داره که یک پیش مثلا وزیر دفاع و یکی بیشی در اونجا هم راز خوده در مابین از قفل میکنن که نمی پیسر ما مثلا به خاطر یعنی تروریست خرید میاد تکدیم انتیجزا در اونجا نشته میکنن. اینم در نظر داشته باشیم. منتها قابل یادآوری است که به ما ژورنالیست ها کار یک ذره آسان شد. متعال به ما مردم تلفن میکردن، پیام میماندن از پیسه خوری، از رشوت، از دودی، از هر چیز. متعال آقای کرزی خانه شهباد کار ما را ساده ساخت، مستقیما اعتراف کرد که درست است این پیسه گرفته شده. ما دو سه هفته پیش گفتیم که رهبرای افغانستان از رهبرای مجاهدین گرفته تا به رهبرای افغانستان، نه یک قسم سرشان در مقابل ایران خم است. در وقت سر ما یکمک انتخاب کردن که به چی اساسی رمی حالا میبینیم که پیسه بیری خود به خود سرت خم میزه دیگه. خب به هر حال از این تبصره ها میگذاریم آستاستا بدون از اینکه احساسات شیمی مسئله را تحلیل میکنیم. آقای کابلی اصلا یک حکومت یا یک دولتی که به سطح جهانی میخواد کار بکنه باید کل چیزاش از طریق بانک باید صورت بگیره. حال تبصره شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنود و یا کنستین، من هم سلام خدمت شنوندگان رادیوی آزادی تقدیم میکنم. ببینین ما در افغانستان که زندگی میکنیم در این جغرافیا بدون شک بسیار مشکلات خود ما داریم، از فساد اداری کوچک تا بزرگ، این هیچ کس نتونست که جلوگیری کنن، نه جامعه جهانی، نه نظام افغانستان، نه قوه قضاییه افغانستان. و بدون شک همسایه ما که دائم صدای ما بلند بوده که خصوصا کشور ایران مداخله میکنه در امور داخلی افغانستان، تنها مداخلهش یک قسم مداخله نبوده، مداخله گوناگون بوده. قم ثانی را خواستن که در کابل بسازن، به مثل از این آبای ما را به مورد میخورن. اون چیزی که ما قرارداد داریم اگر در یک ثانیه 4 متر مکعب بتیم، ما 1200 متر مکعب میخورن. همونطور مداخلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بینی با گوناگون مداخلات ایران داره. ما هیچ وقت ایرا پتام کردن نمیتونم. ما یک چیز اسنادای مستندم داریم که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه. اما این به ما افغانا مربوط میشه که ما چطور بتونیم از وجود کشورهای همسایه ناتو امریکا با نفع مردم افغانستان استفاده کنیم، که در همین جمع مایوس هستم از حضور ناتو امریکا یا ایران و پاکستان استفاده کرده نتونستیم. ما یک مثال خوب برای شما میتونم. ما در منطقه از پنجابیا بسیار سیاست پالیسیشان خوشم میاد. و اگر طالب فروشی میکنن، عرب فروشی میکنن، هر کار که میکنن منافع پاکستان در نظر گرفتن. اگر از انگلیس ها پول میگیرن، از امریکایا پول میگیرن، اگر مال کریگیر سودا میکنن، بالاخره بر از او یگانه چیز بزرگ کس منافع ملی شان است. ما تا بال نتونستیم که منافع ملی ما بر ما خوب اهمیت داشته باشه. به مو خاطر اگر امی کمک های نقدی از طریق داوزه کرزه چای بام گرفته باشه و سفیر ایران داده باشه، با ما این کدام باگ نداره، باید از ایران بگیره، از پاکستان بگیره. اما اگر این کمک ها به خاطر منافع مردم افغانستان استفاده شده باشه، چون ایرانی ها که دادن این کمک ها را خامخا به خاطر منافع خود داده. امی که رئیس جمهور میاد جرأتمندانه میگه که ما این کمکشان را گرفتیم و به خاطر مریضا و به خاطر باز اعضای پارلمان و به خاطر باز کسای دیگه استفاده کردیم، اگه به خاطر مردم افغانستان، به خاطر خیر مردم افغانستان استفاده شده باشه، این جای سوال نمیمونم. در یک نقطه دیگه میاییم، امی که رئیس جمهور افغانستان خودش میایه از طریق رسانه اعلان میکنه یک پرنس کانفرانس خبری که من می کمک دریافت کردم، خود از این نماینگر عزیز که اونا هم فهمیده که امروز در افغانستان کدام چیز پت پنهان نمیمونه. امکان داره آدم برای یک ماه، دو ماه، سه ماه یک چیز را پنهان کنه، اما با سالا از دید مردم افغانستان چیز پنهان نمیمونه. خود همین روشن کردن از اینکه رئیس جمهور این موضوع را روشن کرد، ما را به این میاره که رئیس جمهور قصد این مصرفا را به خیر مردم افغانستان داشت. اما میایم به طرف قضیه ایرانی. امی که نیویورک تایمز افشا میکنه وزارت خارجه ایران، سفیر ایران منکر میشه و دوباره زمانی که رئیس جمهور ما میگه کمک‌ها را ما دریافت کردیم و به خاطر مردم افغانستان، به خاطر مریضا و یاج به مصرف رساندیم، دوباره ایرانی ها تایید میکنن، میگه بله ما دادیم. اینجا پیش ما اتر وانمود میشه که ایرانی ها ای کمک خود طور کردن که بتونن یک چیز استفاده کنن از ما و از ریاست جمهوری و هر
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بلسه یعنی زه ډاکټر اشرف زمنګرام مخفل احترامات له کوزې 16 او ظریف نظر من المناصر عندكم
ورده ودان ډاکټر صاحب.
بلې نو دا خلطوم سره خو یو د جسد جمهوریت نه د زمنګ دا وزیران دې خلطونه تاسو خبر نه سي وزیران هم خلطې راوړي دي لا نور والیان دي ولا سوالان دي حتی زمنګ وکیلان د څلور دورو کې ګیلاني شپ د وفات دي چې دې تل دي سفرونه باندې خایم دي کې تل انګلستان ته تل په دې څلور کاله دوره کې سفرونه کړی دي هرڅه ځن سره پاکټونه خلطې راوړي دي خو خیر هغه خو سره پټ شوی دي تاسو خبر واسه باندې استي خدا در رئیس جمهوری دغه کومک یعنی کاشش ته ده خو بات نه کوي خو دغه طرز د افغانان سره ډیر مخالفت لري دغه اخبار چې تاسو په رادیوګانو کې ویل چې کارځه ته په تیاره کې میدان هوایي کې منتظر او هغه بیا روس سفیر ایران راغی خلته کې پیسې چولې او مرزي ته ورته هغه کور دی وړي او یو مسله دا چې موږ دغه طرز کې مخالفت لرو چې دغه باید په دغه طریقه نه وایي او بل دا چې دغه پیسې اول ډول نه ویلې د روس څنګه ویل دا خو تقریبا شپږ کاله نو دا چې خلکو په ټول دنیا خبره شو بیا دی ویل نو دغه نور مبارک خلکو ته تاسو پته شته کنه چې دا نور شاخ دی راوړي
تشکر وعلیکم السلام محمد خان
وګه مملکت ته چې هغه موږ سره حکومت نشي کولای خو دا هغه پیسې دي چې موږ ته راغلي دي چې بیا خپل د موږ مشر ته نه پټ پټ اخیستل دي چې دا هغه درې زره نفر باندې د موږ هم د ایران څخه د ایران کې او هغه د ورځې درې درې سوه نفر بیا یې هغونه هغه کلمې باسي هغونه قلب باسي هغونه زړه باسي هغه په نړیوالې ټولنې باندې سیتل خرڅوي دغه مینې موږ ته ایران وته سیمه یي مینې دغه موږ ته رالېږي هغه هغه د مړو پیسې دي هغه د کومکونه دي
هلکوزشه
دا یو پاکین راغی او کور ته ودرېده چې ما ته خیر راوړه او د کور چېښتن ورته وویده چې یوره خیر ودرېږه دا د دینې راشي بیا یې ورته وویل خیر راوړه ودرېږي چې د دینې راشي اخر دې ملال ورته ویلي وو چې ما خور یم زه بي بي نه غواړم زه یو خیر نه غواړم مړې ډوډۍ راته راولېږه هلکوزشه موږ بارنه کومکو من ته چې کوم کومه کونه له هر مملکت راځي هغه د من ته دلته د مرګ لپاره راځي
سردار محمد خان
دا د موږ مشران دا د موږ قاضیان دا د موږ وزیران دا د موږ مملکت کې څه پاتې شو چې موږ دا رانه خلکو ته همدان سات خوري چې نیولي نه موږ کې څوله راځي نه موږ کې وروغه راځي
بله بله پوه شو
ټوله غوامان ورول کوځای
تشکر کور دې وردان سردار محمد خان کاشکې یو بی بی وای میبیاره خوډیری دی bale مهرباني
السلام علیکم نور الله لمیم د کابل نه
مهرباني علومی صاحب
سلام الله تاسو او درنو څنګه کوم شنو ته ام الکوزه صاحب کا څه یې ځای زدا ایران ته په پاکل شهر ته جمهور ته راځي او بیا د دې خلکو په تفصیل وخت راکوي زه په تفصیل سره معلومات درکم دا پیسې د جنسو یو چې هم کال رئیس زه په خبر سم چې یو ایلی د کلای په تلاره کابل په سیمه کې چې سم نیو یو څه د روزګان هلمند کندهار قدس بدخشان د دې سیمو خلک راته ورکو کېږي دا نور اسلامي مسلمان د کابل نه کارتیسې ته راغلو کارتیسې نه اوس د پخواني شهر سفارت څنګ ته دي دا پیسې خلکو کړي د خپل قومي نفس په خاطر او حکم نه نه تور کوي چې موږ اسمانه پیسې د دې پیسو برخه د تور په برخه کې مسلمان سوي دي په هدیار رسول ټیم کال په نیو اټانس خبرې نګار کړل تا ګل راوستل هغه د نړۍ ساسانه ولیدل ایا ته ما دا ټول معلومات ورکړل بیا هغه وویل چې دا په تفصیل سره معلومات نشته دا نه سم سوال یو بس نه شر کړو دا نو وروسته بیا په څلور کې هم چې تاسو خبرګار امي د عثمان ماسر مخ شو هغه ته ما وویل چې دا شی هغه د تفصیل دی په غیر قانوني توګه دی هغه ما خپل کار ته سره کې متصونه زو تایید شو ما ونه کوله چې نور معلومات ورکړم دا پیسې اوس هم هر ورځ کسان تشوی ونی په افه کې د جمعې په مازګر یا سوځي مازګر او ماښام په ویش کې خلک ورځي یا رئیس جمهوریت ته د رسم له سبب نه تیمیږي چې جنرال یې هغه څه وړل کیږي دا اوس یې سردا پیسې ورکې یو بل نه پام په امنیت کې چې دغه پرنوم د ویل څه زما مازګره پوهم
بله
بله مخکې هغه مسول بیا دا اوس یې صاحب اخر ته دا پیسې په پښتون کې سره زره او څنګه زره دا ټوټه کې جوړ کړو چې یو بار نور د هستشي ورونو شورا د په خوشاله کې چې د کندي او د کندهار د سیمې او تر کوکی کومینه په څو خاطر او د ایران یو راډیو چې ایران په دغه فعالیت کې د ښار ولایت کې او وی تم سهم وکول کی جا خو نشراتی او فرهنگ کی تجاوز خود ایران دیر دی
بله به تشکر
عبد الله کوئی سو باندې دا و سم دی دامه لري دا قسم په سیل دلای و سم دا وی نشي
یعنی ستا مطلب دا ده او بخی سر چر لاندې کو او لومی سر یعنی تاسو وای چې دا غیر قانوني دی باید پیسې نه وی څنګه یې نظر دی
خپل هغه وخت ما معلومات نه درلودل چې دا غیر انما اخر ټول چې دا غیر قانوني په ملیونونو پیسې مخکته کول کیږي دا کومه په څو خاطر کوي په هغه ټول ته یو یو
داود شما مسئله تاریخی از این مسائل که کی پیسه داده چی کرد یاره گفتین مونتا یک چیز به خیلی فراموش کردین یا مثلا نخواستین بگوین ایست که اصل مسئله پیسه داده گرفت و ایگپا جیب خرجی ترگپا این از دوران بسلا جهاد شروع شد مثلا به حزب اسلامی به جمعیت اسلامی بر از یک پیسه دادن باز دیگه عذاب هم از او خاطر پیدا شده رفت که او اینجا خوب پیسه است بیا ما هم پیسه بگیریم حتی در عربستان و مثلا ترکیه و اینا خانم ها بیچاره میگن امو طلا و گوشواره یای خود دادن ولی هیچ کس از خود از این گروه های مجاهدین یک شما امروز ندیدیم که دخل خرج خود نشان داده باشه دخل خرج میفهمید که چقدر داخل شده چقدر بیرون شده دیگه پاس کرد از او خاطر حاجی صاحب داوود نمیشه که کما که بسلا دید بکنین یک کمه که برین پشت سر و از او دوران شروع بکنین که او پیسا کجا رفت سید
جناب نظر سید سوال شما دو بخش داره بخش اوله که شما برای دوران جهاد اشاره کردین سید من خدمت شنونده محترمی عرض میکنم او یک دوره خاص خود بود که در اوج تقریبا ما و شما در حدود 6-7 میلیون مهاجر داشتیم اتحاد جماهیر شوروی در او وقت هیچ کشوری تر حدس نمی زد که مردم افغانستان یا را مغلوب بسازن و در جهاد کامیاب شوند. در او وقت اگر هر کسی فرض محال به نام افغانستان و به نام جهاد و به نام جنگله شوروی اگر هر طرف رفته و پول پیدا کرده یا خوب به هر ترتیب پولای بوده مربوط مردم افغانستان نه مربوط شخص نه مربوط تنظیم منتا متاسفانه بعد از 11 سپتامبر ایرا گفتم میتونیم که شما خبر دارین که 50 بیلیون دلار بر افغانستان آمده
بهم.
از این هم شما خبر دارین که تقریبا از سال 2007 تا 2009 امریکایی‌ها تقریبا 18 بیلیون دلار دیجه مصرف کردن که امروز خودشان هم نمیفهمه که پیسا کجا رفته
برای په دوهم برخ کې هم دغه بحث دوام ورکو دوستانو لمن سره اوسه
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیخور و سوات سلورتیا موک ستاسو لیکونو تا گرو تاسو نتیجو تا گروی